خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم مسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته از ما له خوا سلام. په دې خبرونه کې دا راپور اوري چې په یو راپور کې ویل سوي د افغانستان په شمال کې د فرانسې او الجزایر وسلوال تحرکات لري. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی سي. د ښځو چارو وزیر وایي افغان حکومت د ښځو د سیاسي مشارکت ودې ته کلکه اراده لري. آیرلند پرون د کرکټ 500 مسابقه له افغانستان څخه وګټله. سپین مڼۍ د فلسطیني ادارې پر مشرانو چې د امریکا د ولسمشر له مرستیال سره له کتنې شاته سوي انتقاد کړی دی. د ښځو چارو وزیر وایي افغان حکومت د ښځو د سیاسي مشارکت ودې ته کلکه اراده لري. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري د یکشنبې په ورځ د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 16 ورځني کمپاین د پای په غونډه کې وویل، دا مهال 11 ښځې په وزارتونو کې د معینانو، 12% ښځې په ادارو کې د رهبري په سطحه دندې ترسره کوي او د ټولو اداري کارکوونکو له ډلې 26% یې ښځې دي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز د مطبوعاتي اعلامیې په حواله د ښځو چارو وزیر ویلي، افغان حکومت په سیاسي او نورو برخو کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره ټینګه اراده لري. د آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې پرون یک شنبه د یو ورځنۍ یا 500 نړیوالو مسابقو په درېیمه لوبه کې په 50 ویکټو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه، په چا افغانستان وګټله او د بیټینګ کولو پریکړې وکړه. سیال ټیم ته یې د 178 منډو هدف وټاکه. آیرلند وتوانید دغه هدف په 50 ویکټو په داسې حال کې چې 2 توپونه لا ورته پاتې وه پوره کړي. دا مسابقه د متحده عرب اماراتو د شارجې ښار په سټیډیوم کې وسوه. په دې لړۍ کې لومړۍ سیالي د افغانستان ملي لوبډلې په 4 ویکټو ګټلې وه، دویمه او درېیمه یې د آیرلند لوبډلې وګټله. په لوګر ولایت کې پرون یک شنبه څه کم 6 ټنه بېلابېل نشه یي توکي وسوځول سول. د والی ویان سلیم ساحلی ازادي رادیو ته وویل په دغو موادو کې هیروئین، مورفین، تریاک، چرس او نور توکي شامل و.
په دې کې 15 کیلوګرام هیروئین، 1.3 کیلوګرام مورفین، 3,344 کیلوګرام تریاک، 2,249 کیلوګرام چرس او 1,550 کیلوګرام بنګدانه شامل و او وسوځول شول.
د لوګر ولایت مسؤولان وایي دغه مواد د امنیتي او کشفي ارګانونو لخوا په تیرو تکم 2 کلونو کې نیول سوي وه. د فرانسې حکومت د لکتالیس ګروپ په نوم د کوچنیانو د خوراکي موادو د شرکت پر تولیداتو بندیز لګولی دی. د رویټرز خبري اجنس په حواله د لکتالیس شرکت محصولات افغانستان ته هم صادر سوي دي. په فرانسا کې د مصرفونکو د مسؤلیت ادارې په خبر پاڼې کې ویل سوي چې د لکتالیس ګروپ د خوراکي موادو په سوجي اوړو کې یو ډول باکتریا موندل سوي چې د کوچنیانو د روغتیا لپاره زیان رسوونکي ده. لکتالیس ګروپ په نړۍ کې د ماشومانو د غذا جوړولو ستر شرکت دی. د رویټرز په حواله د لکتالیس ګروپ غذایی مواد د افغانستان تر څنګ په پاکستان، چین، عراق، مراکش، سودان، کولمبیا، پیرو، هیټي، یونان او ګرجستان کې هم خرڅیږي. خو د دې شرکت ویاند ویلي چې په سوجي اوړو کې هره باکتریا په 2 دقیقو ایښولو سره مړه کیږي. سپین مڼۍ د فلسطیني ادارې پر مشرانو چې د امریکا د ولسمشر له مرستیال مایک پینس سره له کتنې شاته سوي انتقاد کړی دی. د مایک پینس د دفتر رئیس جارود ایګن پرون یک شنبه په اعلامیه کې وویل، د فلسطیني ادارې مشرتابه یو وار بیا د سیمې پر راتلونکي د خبرو له موقع ځان لرې کړ چې د خواشینۍ وړ خبره ده. مایک پینس روانه میلادي میاشت منځني ختیځ ته سفر کوي. دا په داسې حال کې ده چې په لبنان کې پرون سلګونو کسانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر پریکړه د اعتراض لپاره مظاهره وکړه. مظاهره چن په بیروت کې د امریکا سفارت ته څیرمه راغونډ سوي وه. د اعتراض کوونکو او لبناني پولیسو ترمنځ پرون د نښتو خبره هم ورکول سوی دی. په همدې حال کې د عرب لیګ یا عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې بیړنۍ غونډه وکړه او د امریکا د جمهور رئیس پریکړه یې وغندله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې ناوخته په خپله وینا کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. په اوکراین کې پرون یک شنبه زرګونو کسانو د میخیل ساکاشویلی د ازادۍ لپاره مظاهره وکړه. مظاهره چند د هغې هیواد د پلازمینې کیف په مرکزی سیمو کې لارو او سړکونو ته راوتلې وه، او د ساکاشویلی د ازادۍ تر څنګ یې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو او لوی څارنوال یوری لوتسینکو د استعفا نارې وهلې. مظاهره چند پرون په کیف کې د ازادۍ پر میدان راغونډ سول چې د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانکوویچ پر ضد د پاڅون کوونکو د رایې یو ځای کېدو اصلي مرکز و. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي چې لږ تر لږه 2500 کسانو په پرونی مظاهره کې ونډه درلوده. ساکاشویلی چې پخوا د ګرجستان ولسمشر و، د اوکراین د تابعیت له ترلاسه کولو وروسته د اوکراین د اډیسا شار والی هم وو، او وروسته یې د نوي ځواک حرکت ګوند هم جوړ کړ. ساکاشویلی د اوکراین د ولسمشر له عمده سیاسي مخالفانو څخه دی او د جمعې په ورځ ونیول سو. د اوکراین حکومت وایي چې د ساکاشویلی په ملاتړ مظاهرې د اوکراین د رژیم پر ضد د روسیې د دسیسې برخه ده. د نوبل د سولې، فزیک، کیمیا، ادبیاتو او اقتصاد جایزو ګټونکو ته پرون یک شنبه د هغوی جایزې وسپارل سوې. د نوبل د سولې جایزه سږ کال د اټومي وسلو پر ضد نړیوال کمپاین آی سی ای این ته ورکړل سوه. د آی سی ای این اجرایه مدیرې بیتریس پین پرون د نروې په پلازمینه اوسلو کې ځانګړو مراسمو ته وویل: موږ د یوازنی منطقي انتخاب استازیتوب کوو. موږ د هغو خلکو استازیتوب کوو چې زموږ په نړۍ کې د اټومي وسلو پاتې کېدل نه مني. په اوسلو کې پرونی مراسمو ته یوه جاپانی ښځه چې د جاپان په هیروشیما ښار کې له اټومي حملې ژوندي پاتې سوې هم ورغلې وه. د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې بیا پاتې جایزې نورو ګټونکو ته د ځانګړو مراسمو پر مهال ورکړل سوې. تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. د فرانسې خبری اجنس د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د فرانسې او الجزایر د وسلولو د حضور خبر ورکړی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په لورو پرتو سیمو کې لا هم ښځې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دا هم اوري چې په لبنان کې پرون د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پرېکړې پر خلاف مظاهره سوې ده. په مصر کې یو لرغونی مومیایي موندل سوی چې په دې اړه هم په دې خپرونې کې یو راپور خپروو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د فرانسې خبری اجنس د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د فرانسې او الجزایر د وسلولو د حضور خبر ورکړی چې سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړی. د اول ورده چې په افغانستان کې له داعش سره د افریقا او اروپا د هیوادونو د وسلولو د یو ځای کېدو او فعالیت خبر خپریږي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. نور تفصیل له فرشتې جلال زین اوري.
فرانس پرس خبری اجنس د افغان او بهرنیو چارواکو په حواله خبر ورکړی چې یو شمېر فرانسوي او الجیریایي وسلوال چې په سوریه کې د داعش د وسلوالو په ملاتړ جنګېدل افغانستان ته تللي دي. د فرانس پرس په حواله دا وسلوال د افغانستان په شمالي سیمو کې له داعش سره یو ځای سوي دي. دا اول وار دی چې په افغانستان کې د داعش د فرانسوي وسلوالو د حضور خبر خپور شوی دی. د فرانسې خبری اجنس د یو شمېر څارونکو په حواله ویلي چې داعش په عراق او سوریه کې ماته خوړلي، نو شای یو شمېر وسلوال یې له منځني ختیځه تښتېدلي او د افغانستان لور ته یې مخ کړی وي. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ ولسوال باز محمد داور فرانس پرس خبری اجنس ته ویلي چې د داعش یو شمېر فرانسوي او الجیریایي وسلوال په نومبر میاشت کې هغه ولایت ته رسېدلي دي. داور زیاته کړي چې په ورغلو کسانو کې دوه ښځې هم دي چې له تاجکستانه دا کسان د افغانستان لور ته وروښتي دي. په ورغلو خلکو کې د چچنیا او ازبکستان وګړي هم شامل دي. د درزاب د ولسوال په وینا د داعش درې تنه الجیریایي وسلوال چې شای په عراق او سوریه کې جنګېدل غالبا په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت له شبکې د خراسان دولت سره یوځای سوي او افغانستان ته وروښتي دي. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري د فرانسې خبری اجنس ته ویلي چې داسې ښځې او نارینه چې په فرانسوي ژبه خبرې کوي په هغه ولایت کې لیدل شوي او په درزاب کې د داعش وسلوال روزي. د جوزجان د والی ویان زیاته کړي چې داسې رپورټونه هم ورته رسیدلي چې له ورغلو کسانو سره کوچنیان هم شته چې شمېر یې شای د 500 په شاوخوا کې وي. د درزاب ولسوال فرانس پرست ویلي چې لږ تر لږه 200 وسلوالو چې بهرنیان پکې دي د بیبي مریم کلی په 200 متر کې کمپ جوړ کړی دی. د سیمې اوسیدونکو چې نومونه د اخستل سوی فرانس پرست ویلي چې بهرني وسلوال ټول ځوانان دي، لوړې ونې او سپین پوستکي لري، د مختلفو هیوادونو خلک دي، له چا سره خبرې نه کوي او سرحدي سیمو ته پتاګ راتګ کړي. یو شمیر اروپایي سرچینو باور څرګند کړی چې وسلوال کسان شاید د تاجکستان لاري افغانستان ته ځي. د فرانس پرس په حواله یو فرانسوي وګړي چې د جولای په میاشت کې نیول شوی ویلي چې غواړي په افغانستان کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای سي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن ویلي چې د داعش ډلې ریښې به وایستل سي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې په اذربایجان کې په یوه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې ته ماته ورکړل سوې ده. د افغانستان امنیتي ادارو په شمالي ولایتونو کې د داعش د الجیریایي او فرانسوي وسلوالو د حضور په اړه خبري نه دي کړي.
ومردل چې د فرانسې خبري اجنس د افغان او بهرنیو چارواکو په حواله خبر ورکړي چې ځینې فرانسوي او الجزائري وسلوال چې په سوریه کې د داعش د وسلوالو په ملاتړ جنگیدل په ورستیو کې افغانستان ته تللي. د جوزجان ولایت د درزا بولسوال باز محمد داور د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې د داعش ځینې فرانسوي او الجزائري وسلوال په نومبر میاشت کې هغه ولایت ته ورغلي. دا ورزیاته کړي چې په ورغلو کسانو کې شیزي همسته او وسلوال له تاجکستانه د افغانستان خاورې ته وروښتدي. د درزاب د ولسوال په خبره په ورغلو وسلوالو کې د چچنیا او ازبکستان وګړي همسته. تر دې مخکې د جوزجان ولایت چارواکو ادعا کړې وه چې په دې ولایت کې داعش ډله تنکي زلمیان د جګړې لپاره روزي. د دفاع وزارت ویاند تورن جنرال دولت وزیری په ځواب کې ویلي وه
مونږ دا تاییدو چې تحرکات د داعش سره په جوزجان کې، مګر زموږ عملیات ټول وخت تل جاری دي. منګا د هوایي قواو عملیات، مکنیو قطعاتو عملیات، حتی د کومندو قطعاتو عملیات، د شپې عملیات منګا په جوزجان کې اجرا کوو. هغه ته مو ډیر تاوان هم رسولې دی، ډیر کسان هم وژل شوي دي.
په ورستیو کې د افغانستان د شمال په څنور ولایتونو کې هم د داعش ډلې د تحرکاتو راپورونه ورکول شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څراغلي.
برتانوي ډیلی میل ورځپاڼه په افغانستان کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د دې ډلې د منځني ختیځ د سخت دریځو د یوځای کېدو په اړه په یو مطلب کې لیکي. له سوریې څخه فرانسوي او الجزائري سخت دریځي د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره چې په دې وروستیو کې په سیمه کې د ځان لپاره یوه اډه جوړه کړې یوځای شوي دي. ډیلی میل لیکي دا خبره یو شمېر افغان او نړیوالو سرچینو د فرانسې خبري اژانس ته کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د داعش په لیکو کې د سخت دریځو فرانسې ویانو حضور تاییدیږي، او هغه هم په داسې وخت کې چې د یو شمېر تحلیلګرانو په باور په سوریه او عراق کې د داعش له ماتې وروسته ښایي بهرنیان دغه جګړه ځپلي هیواد ته مخه کړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا د فرانسې لپاره هم چې له 2015 کال راهیسې له داعش څخه د الهام اخیستونکو تر ټولو خونړیو حملو شاهده وه د اندېښنې وړ مسله ده. د هغې هیواد لپاره چې نه پوهیږي له خپلو هغو په سلګونو اتباعو سره چې منځني ختیځ ته د دغې ډلې په پلوي جګړو کې د ګډون لپاره تللي څه وکړي. د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال جوزجان په تیره بیا د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې فعالیتونه زیات کړي دي. د درزاب ولسوال باز محمد داور ویلي چې د الجزایر او فرانسې یو شمېر اتباع په سیمه کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته داخل شوي دي. په کابل کې اروپایي او افغان امنیتي سرچینو هم د هغه دا خبره تایید کړې، خو دای نه دی ویلي چې شمېر څومره دی. د درزاب اوسیدونکو بیا ویلي چې شاوخوا 200 بهرنیو وسلوالو د بی بی مریم له کلي 200 متره لرې د ځان لپاره یو کمپ پرانستلی دی. یو شمېر اروپایي سرچینو ویلي چې اکثره دغه بهرني وسلوال له تاجکستانه د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. د ډیلی میل په لیکنه افغانستان خپل ځان ته د بهرنیو وسلوالو د راکاګلو یوه اوږده سابقه لري. په 1980 لسیزه کې د پخواني شوروي د یرغل په وړاندې د افغانستان جهاد ته ډیرو بهرنیانو په تیره بیا عربانو رادانګلي وو چې وروسته القاعده له دې هیواده د ځان لپاره د یوه امن ځای په توګه کار واخیست. د ډیلی میل په وینا که څه هم پنټاګون وایي چې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو شمېر له زرو کم دی، خو د چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور په دې هیواد کې د بهرنیو وسلوالو مخ په زیاتېدونکي حضور ته په پام سره داسې نښې لیدل کېږي چې داعش د نړیوالو حملو لپاره د بهرنیو وسلوالو یوه عملیاتي برخه په دې هیواد کې فعالوي. امریکای بیلیبل نیوز دیموکرات انټرنیټي خبرونه امریکا ته د محمد یونس یوسفزی په نوم د هغه ځوان افغان ترجمان سفر ته پام اړولی چې له څو کلونو هلو ځلو وروسته د امریکا په هاستون کې له خپل پخواني امریکایي عامر سره یوځای شوی دی. څلیرش کلن یوسفزی چې هغه وخت اولس کلن و په هلمند کې د امریکایي پلي سمندري ځواکونو د یوه جزوتام له قمندان ډګرمن مایک هډسن سره د ژباړونکي په توګه کار کاوه. د خبرونې په لیکنه هډسن چې اوس په امریکا کې د احتیاطي پوځیانو په اډه کې دنده سرته رسوي وای د چې کله خپل پخوانی ترجمان ولید چې بالاخره امریکا ته راورسید ډیر د خوښۍ احساس یې وکړ. دی وای دغه سفر څلور کاله وخت ونیوه او دا اندېښنه ورسره وه چې ښایي هغه دومره ژوندی پاتې نشي چې دغه سفر ترسره کړي. یوسفزی دې خبرونې ته ویلي چې د هډسن په لیدو یې داسې احساس وکړ چې یوازې نه دی او اوس یوه کورنۍ لري. د خبرونې په وینا د امریکا د حکومت د سپتمبر میاشتې د راپور له مخې د افغانانو لپاره د مهاجرت د ویزو د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې تر اوسه له 9000 زیات کسان چې د امریکا د ویزو غوښتنه کړې ویزو اخیستو ته منتظر دي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د حکومت له فرمان سره سره په لورو پرتو سیمو کې د پیغلتوب معاینه یو عادي کار دی. د دې وزارت مرستیاله وایي د ښځو د پیاوړتیا په دوو سمپوزیمونو کې چې د لرو پرتو سیمو ښځو هم پکې برخه اخیستې وه په دې اړه ورسره ژورې اندېښنې شریکې سوي دي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د حکومتي فرمان او ترسره شویو کمپاینونو سره سره په عدلي طبي مرکزونو کې د بکارت د پردې معاینه لا هم د تاوتریخوالي یوه جدي بېلګه ده. د دغه وزارت مرستیاله نبیله مسلی وایي د دوی موندنې ښیي هغه ښځې چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي له دې اندېښنې ډېرې ځورېږي. اغلې مسلی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هېواد د بېلابېلو سیمو ښځو ورسره د ښځو د پیاوړتیا په دوه وروستیو سمپوزیمونو کې په دې اړه جدي اندېښنې شریکې کړې دي.
دا وایي په ځینې لرې پرتو سیمو کې لا هم دا معاینه کیږي یا دا چې دوی له فرمان څخه نه دي خبر او یا هیڅ د قانون په قصه کې نه دي. دا خپله یو تاوتریخوالی دی او دا غونجونو په وړاندې ډېر کیږي چې له کوره د یو خوندي ځای په لټه وځي. نوموړي وایي دا کار داسې وخت کیږي چې د ولسمشر د فرمان له مخې هیڅ بنسټ نشي کولی له اجازې پرته یا دا معاینه وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د بکارت یا پغلتوب پردې معاینه د ټولو ملي او نړیوالو قوانینو او ژمنو خلاف عمل بولی. د دغه کمیسیون کمشنری قدریا یزدان پرس ازادي راډیو ته وویل په خارونو کې په دې اړه جدي کار شوی خو لا هم د جبري ماینو موارد موجود دي.
تلاش های جدی بر مهار
دا وای د دې اجباري ماینو د بندول لپاره جدي هڅې کیږي. په دا سال کې چې مسولین په هیګي چې دا جنایت دی خو بیا یې هم نمونه لیدل کیږي ولې په کافی اندازه بند شوی دي.
کافی مهار شوه.
نړیوال سازمانونه وایي دا ډول ماینه علمي نه دي او نشي کولای یو څوک بد فعل ثابت کړي. مخکې در دې د افغانستان د عدلي علومو د خدمتونو موسسي ویلي د بکارت د پردې معاینات رښتینی او علمي بنسټ نه لري. دغه شان د افغانستان د بشر د حقوقو د څار سازمان او د نړۍ روغتیایي سازمان هم د بکارت د پردې معاینات د بشر د حقونو ټکان ورکوونکي نقص ګڼلې او د بندیدو غوښتنه یې کړې ده. د دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی ته په دې اړه شکایتونه او انتقادونه نه دي رسیدلي. د یاد وزارت د پالیسي او پلان مرستیال عبدالقدیر قدیر ازادي راډیو ته وویل که څوک په دې اړه شواهد شریک کړي له سرغړوونکو سره به جدي قانوني چلند وشي.
هر څوک چې د صحیح سیستم په دننه کې د خشونت عامل کیږي هغه یې د قانون مطابق سره سم مجازات کیږي. خو شواهد ضرورت دی چې مونږ شواهد به ولرو.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن کمشنر قدریا یزدان پرز دغه نسې ماینه په خپل د جنسي زورونې یو بڼه بولی. نوموړي وایي دا ډول اکثره ماینه د زیانمنون جنو او میرمنو د موافقه خلاف او هم په غیر مسلکي توګه ترسره کیږي چې باید په بشپړ ډول منع وګرځول شي.
د جلال آباد د شاروالي چارواکي وایي چې د شاري پراختیا لپاره پلانونه طرح شوي خود دولتي مزکو د غاصبانو لوجه نسی تطبیقولی. نور تفصیل له جلال آباد د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عابد پراپور کی.
د ننګرهار د ګڼو ولسوالیو څخه خلکو د نامنۍ ول عمل جلال آباد ته په کډه راغلي او تر څنګه د لغمان، کونړ، نورستان، لوګر او پکتیا ولایتونو ګڼو اوسیدونکو هم په دغه خار کې استوګنه غوره کړي چې د ډېری ګڼي ګونی ل عمل اکثره خلک د خاري اسانتیاو څخه محروم دي او د خاري پراختیا په برخه کې هم حکومت تر دې مهاله سن دي کړي. خو د جلال آباد سرپرست خاروال انجینر حکیم الدین عمرخیل وایي چې د خاري پراختیا لپاره پلانونه جوړ شوي خو د دولتي املاکو غاصبینو یې مخه نیولې ده.
د رهایا داعش دپاره منګه ځنه نور پلانونه پر ځای کې لرو پلانونه ایجاد شوی دي. خو ډیره ستونزمنه خبره چې دا هغه د دولتي املاکو د غصب موضوع ده چې خاري پلانونه د مشکل سره مخ کړی دي او په هغه څه چې لازم و چې خاري پلانونه تطبیق شي د اوسه پورې نه دي تطبیق شي.
انجینر عمر خیر وړاندې وایي په جلال آباد ښار کې د یو شمېر دولتي املاکو د غصب تر څنګ په دوه نو ښارګوټو کې هم زورواکو ځمکې غصب کړي چې د خاري پراختیا مخه یې ډب کړی ده.
بارزه کې چې یو غیر قانوني عمل کیږي الته یو نو قوا چې قابل دید نه ده، یعنی نامری قوا ده خو موجوده ده، موانع فوق العاده ایجاد دي. څو شارک چې پلان کړی دي، یو شارک موږ په سیاسن کې پلان کړی ده 40% تطبیق ده، 80% د غاصب په لاس کې. قاسم آباد کې موږ تقریبا د 5300 نمبرو پلان طرحه کړی ده د ملنګ جان مینې په نامه، هغه 10% تطبیق ده.
د جلال آباد سرفرس خاروال انجینر عمر خیل زیاتوی چې په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمان د جزا په قانون کې د سلورم نمبر زمیمی په بنیاد د ځمکې په مساحت غاصبینو ته مجازات ټاکل شوي چې تر عمر قید پورې جزا هم پکې ټاکل شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به په عملي بڼه پلی شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په لبنان کې پرون یک شنبه سلګونو کسانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر پریکړه د اعتراض لپاره مظاهره وکړه. خلک په بیروت کې د امریکا سفارت مخامخ راغونډ شوي وه. د اعتراض کوونکو او لبناني پولیسو ترمنځ پرون د نشوتو خبر هم خپور سو. نور جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې.
د لبنان پلازمینه بیروت کې پرون د امریکا سفارت ته شاوخوا راغون شوې ترسکون کې لامنیتی ځواکونو سره ونشتل او د دواړو خواو ترمنځ شخړو خبرونه خپاره شوې دي. د لبنان امنیتی ځواکونو د مظاهره چانو د خورولو لپاره وشکې بهونکې غاز استعمال کړ او د اوبو ستر ټانکرونه د مظاهره ځای ته ورسول. پر خلکو یو اوبو پاشلې څو مظاهره چان خوروار شي. خو مظاهره چانو د بیروت په دیپلوماتیک سیمه کې ورغورځون کې ګولۍ وبشته او پر لاروی اورونه بل کړل. په لبنان کې زورګونه فلسطینی کډوال ژوند کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د تیرې چهارشنبه په ورځ بیت المقدس په رسمي ډول د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ او ترڅنګ یې وویل چې په تل ابیب کې د امریکا سفارت به هم بیت المقدس ته ولېږدوي. د انډونیزیا پلازمینه جاکارتا کې پرون سرګونه کسان د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې په مخالفت کې لارو او سرکونو تراوتلی وو. په همدې حال کې د سویډن پولیسو پرون درې تنه چې د ګاتنبرګ ښار د یهودانو پر یو کنیسه د حملې پلان درلود ونیول. د اسرائیل امنیتي ځواکونو ویلي چې پرون یو فلسطینی سړی په بیت المقدس کې یو امنیتي ساتونکی په چړو وهلی خونیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د عربو د اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې بیړنۍ غونډه وکړه او د بیت المقدس په اړه د ډونالد ټرمپ پریکړه یې وغندله. هغوی وویل چې تر دې وروسته د اسرائیل او فلسطین د سولې د هڅو په اړه د امریکا بې طرفه منځګړیتوب نشي منل کېدلی. د عربو د اتحادیه مشر احمد ابوالغیت پرون وویل
قرار الاداره الامريكيه هو في جوهره
د ډونالد ترامپ پریکړه د اسرائیل لوري د فلسطین اشغال توجیه کوي او هغه برخلیک چې په زور پر فلسطین تحمیل شوی پر رسمیت پیژني. دا نړیوالو قوانینو او د عدالت اصل ته د بي تفاوتي پر اساس پریکړه او پریکړه کوونکي د نړیوالو د ګډې ارادې په مخالفت کې دروي. فلسطینیان بیت المقدس پر راتلونکي کې د خپل دولت پلازمینه ګڼي او وایي چې بیت المقدس په بشپړ ډول د فلسطین د خاورې برخه شار دی. خو اسرائیل چې د بیت المقدس ختیځ سیمې نیولې ټول شار خپل پلازمینه ګڼي.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو پرون یک شنبه د ناروی پلازمینه اوسلو کې د یو لړ مراسمو په لړ کې سرجنې جایزه ترلاسه کړه. د اټومي وسلو د لمنځوړلو لپاره د نړیوال کمپاین مشري او د دې کمپاین هغې جاپاني غړې ته چې پر جاپان د اټومي حملې ژوندۍ پاتې سوې دغه جایزه ورکړل سوه. نور حال د نوریاس نوري پر راپور کې
اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دوه انتخابونه لري، د اټومي وسلو لمنځوړل یا موږ ټول لمنځوړل. دغه څرګندونې د اټومي وسلو ضد کمپاین د ټولنې اجرایوي مشر بیاتریس افهن د یکشنبه په ورځ په اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې د ترلاسه کولو په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. میرمن فهن پر ټولو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو غږ وکړ چې پر اټومي وسلو د بندیز لګولو لپاره د ملګرو ملتونو تړون تصویب کړي. د اټومي وسلو د لمنځوړلو لپاره نړیوال کمپاین ته د نوبل کمیټې د سولې جایزه په دې خاطر ورکړه چې دغه کمپاین د اټومي وسلو د پراختیا او د یوې اټومي جګړې د خطر زیاتوالي ته د نړیوالو ډیر پام اړولی دی. په دغه نړیوال ائتلاف کې د نړۍ 478 غیر دولتي ټولنې او سازمانونه راغون شوي او د ملګرو ملتونو پر اټومي وسلو د بندیز د هغه تړون د تصویب لپاره هلې ځلې کوي چې 122 هیوادونو په 13 جولای میاشت کې تایید کړی دی. میرمن فهن وای تر اوسه دغه تړون د اټومي وسلې لرونکي هیڅ یو هیواد نه دی لاسلیک کړی او له هغوی غواړي چې دغه کار وکړي. د آی سی ای ان مشر وویل دغه تړون یو انتخاب وړاندې کوي. د پای لپاره دوه انتخابونه، د اټومي وسلو پای یا زموږ پای. هغې په عین حال کې چې له فرانسې، چین، هند، پاکستان، شمالي کوریا او اسرائیل څخه د اټومي وسلو د له منځه وړلو غوښتنه وکړه، زیاته کړه چې د امریکا متحدو ایالتونو ازادي پر ډار غوره بللې، روسیې د له منځه وړلو پر ځای کمول غوره بللې او برېټانیا هم د ظلم او فشار پر ځای د قانون حاکمیت ته لومړیتوب ورکړی دی. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې اسرائیل چې په غالب ګمان له اټومي وسلو برخمن دی، نه د دغو وسلو لرل تایید کړي او نه هم د هغو له لرلو انکار کړی دی. په اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې په مناسبت غونډې ته بلې وینا والی 50 کلنې جاپانۍ سیستوکو تورلو چې په 1945 کال کې د نړیوالې جګړې په پای کې د جاپان په هیروشیما ښار د امریکا له لومړي اټوم بم څخه روغه پاتې شوې د پیښې زړه بوږنوونکې خاطرې څرګندې کړې. تورلو چې هغه وخت 14 کلنه وه او د دغه اټوم بم له ځای څخه څه باندې 1 کیلومتر لرې د ښوونځي د ودانۍ له نړېدلو دیوالونو او خاورو خښتو لاندې راایستل شوې وه. وایي اکثره ټولګوالي په خپل سند کې ژوندۍ له خاورو لاندې شول.
د مصر لرغونپوهانو د هغو تاریخي آثارو د مندلو اعلان کړی چې یو لرغونی مومیایي سوی مړی هم پکې شامل دی. چارواکي وایي چې له دې مومیایي سوی مړی سره یو ځای سلګونه مجسمې هم موندل شوي دي. احمد تکلو نور تفصیل.
مصری چارواکو د شنبه په ورځ وویل یو مومیایي شوی مړی چې په غالب ګمان د پخوانی زمانې د کوم مهم شخصیت بوي او څو نور لرغونی آثار په اقصر ښار کې له دوو لرغونو قبرونو څخه ترلاسه کړي دي. د نیل سیند پر غاړه پروت اقصر د مصر هغه ښار دی چې لرغون پیژندونکو تر اوسه ډېرې پراخې څېړنې نه دي پکې کړي. د مصر د لرغونو آثارو وزارت وایي د دې لرغونو قبرونو موقعیت د اقصر په لویدیځ ساحل کې په درا ابو نجا هدیره کې دی چې د لومړي ځل لپاره جرمنۍ لرغون پیژندونکې فدریکا کمپ په نویمو کلونو کې د هغو یادونه کړې وه، خو هیڅکله نه څوک ورغلی وو او نه هلته کیندنې شوي دي. لرغون پیژندونکو له دې مومیایي شوي مړي سره یو ځای له لرګیو جوړ څو نقابونه او سلګونه مجسمې هم موندلې چې د لرغونو آثارو وزارت وایي تاریخ یې ښایي د مصر د لرغونو پاچایانو د 12مې دورې د پای یا د 13مې دورې د پیل زمانې ته ورسیږي. د مصر لرغونی آثار په نړۍ کې بے ساری شهرت لري او د همدې آثارو لواجه هر کال خورا زیات سیلانیان د هیواد ته سفر کوي. د مصر د لرغونو آثارو وزارت هیله لري چې نوی موندل شوی آثار به د دې هیواد د توریزم له صنعت سره چې په عربي نړۍ کې له ولسی پاتسونونو وروسته سخت زیانمن شوی دی مرسته وکړي. مصر لومړنی عربي هیواد و چې په 2011 کال کې ولسی پاتسونونه یا د عرب پسرلی په نوم نهضت پکې پیل شو. اولس مشر حسنی مبارک د همدې پاتسون په دوام لواکه لری شو، خو له دې سره سره په دې هیواد کې سیاسي کړکیچ تر اوسه پایتنه دایره سیدلې. د پاتسونونو د مصر اقتصاد چې تر ډیره د توریزم پر عواید ولاړ و سخت زیانمن کړ. په سپتمبر میاشت کې مصری لرغون پیژندونکو په اقصر ښار کې د لرغونې زمانې د یو مشهور زرګر قبر وموند چې د اټکل له مخې 3000 کاله مخکې ژوند کاوه. مصری چارواکو وویل له دې قبر سره یو ځای څو ښخې شوې مجسمې، مومیایي شوي مړي او ګڼې هم ترلاسه کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ساینس پوهان وایي داسې درمل موندلې چې په اسانۍ د ملاریا ناروغي تداوي کوي. نور له اسمت څاروان ناوري.
ساینس پوهان وایي داسې درمل جوړ کړي چې په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي تداوي کوي. په امریکا کې ساینس پوهانو دا درمل په ابتدایي ډول پر موږکانو تجربه کړي او ورته څرګنده شوی چې په یو وار استعمال د ناروغ په بدن کې د ملاریا عفونت یا انفیکشن په 10 ورځو کې ختمي شي. په دغه نوي درمل کې موجود کیمیاوي ترکیبات په ځیګر کې د ویروسو مخه نیسي. ساینس پوهان هیله لري چې دا سیړنه به ژر د نیچر په نوم په طبي مجله کې خپره شي او دا نوې دوا به خلکو ته وړاندې شي. ملاریا د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ډیر عام ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې د 2015 میلادي کال د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 210 میلیونه زیات انسانان په ملاریا اخته شوي، چې د هغو له منځه 4,80,000 مړه شوي دي. د کمبودیا او تایلند په سرحدي سیمو کې داسې ډول ملاریا هم شته چې د هر راز درملو په وړاندې مقاومت لري.
نن دوشنبه د ورځنیو راپورونو مرکو نورو په زړه پورو مطالبو او تحلیلونو ترڅنګ دغه اونیس پروګرامونه هم له آزادی راډیو اوریدلی سئ. د اتو بجو په خبرونه کې هر دوشنبه د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرامونه خپریږي. د 10 بجو د خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د 12 بجو خبرونه مو یو استودیو یو ساعت خبرونه ده چې د زهرو کاروان پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. د 2 بجو خبرونه د مخکښو شوزو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د 4 بجو په خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ یو کلی زر ژغونه ډرامه خپریږي. د 6 بجو خبرونه مو نیم ساعته خبری مجله ده. د افغانستان د شوزو چارو وزیر وایي افغان حکومت د شوزو د سیاسي مشارکت ودې ته کلکه اراده لري. د آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې پرون د یو ورځنۍ یا 500 نړیوالو مسابقو په دریمه لوبه کې په 500 وکټو سره افغانستان ته ماتې ورکړه. په لوګر ولایت کې پرون یک شنبه څه کم 6 ټنه بیلابیل نشه یي توکي وسوځول سول. د فرانسې حکومت د لکتالیس ګروپ په نوم د کوچنیانو د خوراکي موادو د شرکت پر تولیداتو بندیز لګولی. د دې شرکت محصولات افغانستان ته هم صادر سوي دي. سپین مڼۍ د فلسطیني ادارې پر مشرانو چې د امریکا د ولسمشر لمرستیال سره له کتنې شاته سوي انتقاد کړی دی. په اوکراین کې پرون یک شنبه زرګونو کسانو د میخایل ساکاشویلی د ازادۍ لپاره مظاهره وکړه. د نوبل د سولې، فزیک، کیمیا، ادبیاتو او اقتصاد جایزو ګټونکو ته پرون یک شنبه د هغوی جایزې وسپارل سوې. د نوبل د سولې جایزه سږکال د اټومي وسلو پر ضد نړیوال کمپاین یا ICAN ته ورکړل سوه. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام.
د انصاف پلاټ کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربان ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې انشاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسې په خدمت کې يم او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د احسان الله په نامه د سرحدي ځواکونو یو منصوب وایي چې د ځینو ستونزو له امله له قطې منفک شوی، خو اوس چې غواړي خپلې قطې ته ور وګرځي همکاري ورسره نه کیږي. دا وایي د ده په شان د سرحدي ځواکونو نور منصوبین هم وو چې منفک شوي وو، خو دا چې واسطې لرلې هغوی بیرته جذب شوي، خو دا چې واسطه نه لري سرګردانه ګرځي. د ده ستونزه مو د دفاع وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
ورو رستان نوم څه ده؟
زما نوم احسان الله ده.
له کومه ځای د ټلیفون کړي؟
د لغمان ولایت د مرکز څخه.
ستونزه مو څه ده؟
ورو دغه مشکل ده چې زه په لیوای سرحدي کې وم، اوس منفک شوم چې زما کله ورته وي هغه ځای نشته، کمبوت نشته. زموږ یو څو ملګري واغې منفکی خلاص کړه، هغه ته کمبوت اوس واسطه هم لرله، خو ځان هغه اوس خونن سبا څوک چاته حل نه وي. مسوزانه مقرر کړه د غیاو جمعه کې غیاو وظیفه غیسته ده پکې.
ته په کوم ټولي کانډاک لیوا یا فرقه کې وي؟ داسې په مشخصه توګه وای او دا هم وای چې سو کال د په سرحدي ځواکونو کې وظیفه تر سره کړې.
د ننګرهار ولایت د سرحدي پولیسو په ټوله ثقيله کې هم هغه ثقيله زمون ټوله چې منحل شو، نو کله چې مونږ کنډکو ته ورکړلو نو هغه کنډکونه چې وو مونږ ونه شو کړی چې هغه کنډک ته په وخت باندې هغه وو که زمونږ له خوا نه د مخالفینو مونږ ته ډېر هغه وو کتابونه به یې راکول نو د هغه له وجې نه ما وظیفه پرېښوده په اوس امنیت ښه شوی نو بېرته غواړم خپل وظیفه واخلم او څلور کالم په ننګرهار د سرحدي پولیسو کې وظیفه اجرا کړې ده په مختلفو ولایتو کونړ نورستان کې هندوکوشتې او توربور یا د ننګرهار کوم سرحدي سیمې ټولو ته ورغلی وظیفه مې اجرا کړې څلور کاله پکې
اوس چې ته خپلې قطعې ته ورګرځې مسؤلین درته څه وایي
اوس مسؤلین وایي چې د وزارت داخلې له خوا نه امر شوی چې هغه منطقیګانې او پیشنهاد او مقرر او څوک چې تبدیل او تغییر بند ده د دې له خوا نه اوس مونږ نه واسطه لرو نه هغه لرو زمونږ څو ملګري وو هغه خو اوس مقرر شوي په همدې لیوا کې هغه هم دغسې مونږ غوندې منفق شوي او څه واسطه مسله پیدا کړل هغې اوس د یو جمعه کېږي چې مقرر شوي دي
هغوی هم ستا په شان منفق شوي وو
او هغه هم دغسې زمونږ غوندې مشکلات ورسره امنیتي ستونزې د مخالفینو له خوا نه ورته وي ډېر بیا هغه وظیفه پرېښو ته مو د یو شپږ میاشتې یو کال هغه وظیفه پرېښو زما تقریبا دوه کاله کې وظیفه هم پرېښې چې زه پیژان څخه ورځم پیژان وایي والا کمبوج نشته جای نشته او پلانکی ده بیسانکی ده نو چې واسطه والا وي هغې ته ښه کمبوج ته مقررېږي درګر ده
اوس څه غواړې غواړې چې بېرته خپلې قطعې ته ورشي او وظیفې ته د دوام ورکړې
اوس زه غواړم بېرته چې خپله وظیفه واخلم خاص علاقه لرم مخکې چې وظیفه اجرا کړې نو اوس بېرته غواړم چې په سرحدي پولیسو کې خپل وظیفې ته بېرته ادامه ورکړم او هېوادوالو ته خدمت وکړم
خسته مشکل به له مسؤولو چارواکو سره شریک کړو
دا اوس یو دغه مشکل ده زمونږ چارواکو تر غوږو ورسوي
د انصاف په لټه کې
اوس چې سرحدي ځواکونه د دفاع وزارت پورې مربوط شوي دغه ستونزه مو د دغه وزارت د ویان له مرستیال ښاغلي جنرال محمد رادمنش سره شریکه کړه جناب رادمنش د سرحدي ځواکونو کوم افسر یا عسکر چې د ځینو ستونزو له امله له دندې منفک شي او هغه بیا وغواړي چې په خپله قطعه کې شامل او وظیفې ته دوام ورکړي دا پروسه څنګه ده
قانون کاملا وضاحت لري هر هغه کسان سي د خپل قطعین په اساس د مشکلات غیر حاضری کې بیا سي حاضر شي د خپل قطعین او خپل د هغه قطعه سي د پکې منسوب ده د هغه نه یو ابتدایي تحقیقات کوي پس له تحقیقاتونه په پیژنتون کې حتما راجع کوي سي دغه نفر د دې لکه غیر حاضر شو مثلا کوم مشکل یې درلوده اما دا وضاحت لري که هر حق کسان سي غیر حاضر شي خپل قطعې ته حاضر شي حقیقتا مسؤول ده سیدای په خپل بست کې ونیسي حاضری حاضری ځینې واخلي او د ده مشکلات حل کیږي او دای منسوب ده حقیقتا دی که مشکل یې رفع نشو خپل پیژنتون ته مراجعه وکي که پیژنتون هم ونه کا زه حاضر یم سی ورته خ او په وخت زمان مشوره ورکم
رادمنش صاحب دی وای چې خپل قطعې ته مراجعه کړي ډېرې هلې ځلې هم کړي خو همکاري ورسره نه ده شوې تاسو له ده سره څه همکاري کولی شئ
من د هغه پیژنتون ته مونږ ارتباط نیسو اول خو قانون وضاحت لري قانون د په هر قطعې کې سي دی حاضریې درلوده اوس غیر حاضر شوی ده حقیقت ته باید دی مراجعه وکړي که ونه شو پیژنتون ته مراجعه وکړي که پیژنتون ونه کړو زه په حیث د یو انسان سي ټولو خلکو سره مونږ همکاري کړې ده او زه حاضر یم سي پیژنتون د وزارت داخلي سره ارتباط ونیسم او که دی سره امکانات و همکاري کوي
دا موضوع مو د دې لپاره تاسو سره شریکه کړه چې سرحدي ځواکونه اوس د دفاع وزارت پورې تړل شوي دا پروسه کوم ځای ته رسیدلې او د احسان الله ستونزې ته به د حل لار ومندل شي
تر اوسه اخر ته نه دی رسیدلې مقصد شروع دی او که په اخر کې ورسیږي خپل وزارت دفاع مسؤل ده خپل پرسونل سره په قانوني سره سم اجراءات وکړي
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د سرحدي ځواکونو یو منسوب احسان الله ازادي رادیو ته ویلي چې د ځینو مشکلاتو له امله لدند منفک شوی وو، خو اوس بیرته غواړي چې په خپل قطې کې شامل او دند ته دوام ورکړي. دی وایي همکاري ورسره نه ده شوې او د دفاع وزارت ژمنه وکړه چې د دې ورته مراجعه وکړي چې د ستونزې حل ته قانوني لارې وموندل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله نن بیا هم یو څو دوستان لرو چې د ځینو ورکو په اړه معلومات راکوي. لمړی به د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکو پیغام وورو، بیا په ورسو نورو پیغامونو ته.
ما دا عزت لا جان په نامه باندې چې خپل نوم د خپل پلار نوم نشو شوډلې دا وړ مې ورځ راځي موږ پیدا کړی دی که د هر مومن مسلمان دی د لس کاله په عمر باندې دی نوکې د دماغ ستونزه لري که د هر مومن مسلمان یا قریب یا ورور یا بچی ما ته دې د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې زنګ وکړ. دغه شمېره باندې 0 50 50 3 3 0 4 10. هغه محمد جان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
زه د غزاب د ولسوالۍ نه خبرې کوم. د یارات ولس کاله کېږي چې معنا یو عاجزه د غزه ولسوالۍ ته راغلې ده. هغه غواړي چې خپل قریبان هر څوک چې زما ږغ اوري کولی شي چې معنا خپل ته د عزت سره شي په یارات کې کور دی. معنا هر قریب هر دوست چې زما ږغ اوري فراغ چې نوم یې پروانه ده نه دی. د غزګا نمبر 0 2 9 9 5 3 بیا تا وایم 0 2 2 9 5 2 3. وسلام.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستان اوس په هم ستاسو غو پیغامونه را واخلم چې تاسو خپل ورک دوستان او عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم زه عبد الرحمن مؤمن یم له کندهار څخه. زما یو دوست دی د دې په نوم نو که تاسو په اړه معلومات لري یا زما خپل زما आवाज اوري نو تقریبا دا څنګه دې ورسره د خپل فور سره او بیا موږ د دې په نمبر سماسي تر اوسه نه نیو
پر تنظیم سلوتا و اتایا. السلام علیکم زه عبدالباری ام ماورور سوی دی د تدور پنځه میاشتې کیږي چې مدرکه سوی دی که هر چا پیدا کوي په دې غاړې کې په دې غاړې شماره جاری کرا سره ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زکریا عبدالسلام مظلومیار د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. زموږ یو کلیوال د عبدالنامرزا په نامه باندې شل کاله کېږي چې له کوره نادره کتری تم د عبدالنامرزا شته. د نایک د کلي اوسېدونکی د نایک د منچکې ده د حبیب الله د کلي اوسېدونکی ده. نوکار مسلمان ورور ته د عبدالنامرزا په هکله معلومات دي، لطفا د همدغې شمېرې ته زنګ ووهئ چې زه یې اوس درته تکراروم: 0 5 2 0 2 2 4 5.
السلام علیکم، زه محمد الیاس فراه ولایت د فراخت او صلی د مری د کتاب سره په تماس کې. ما یو ماما دی، دا اوه کاله کېږي چې ورک شوی دی.
نو تلویش کال عمر لري که هر اویدم که ده معلومات وی یا ارسلی یا درک ورو لري پدرش میری دی ما ترزنگ وی سپر و سپر دیه سلور دیه دیر لستی دیش و سلام
دا کندار ولا د سیمه مولسلا خبرې کوم چې ما د امام دی ورڅې کچېره درک معلوم څه دی باندې پر تاسو مار زنګ راو دی نه کمیر زید نه مې کریم لاری دا د خیر و پر تاسو مار زنګ راتوې.
السلام علیکم زید نور اسلام ورته ګډوډ خبرې کوم زما یو بچی دی هغه د مانو ورښو دی دا ډیر وخت کیږي اردو نه دی ته اس په کناډه کې یو کوچاته معلوماتي ماته د پدېش میراثن غوخي سپور وو سپور یو د شپږ دیش وګر شیاو السلام
بل السلام علیکم زه کوم اطلاع د منځ ته ټلیفون پر لیک مزنایو محمد د مدمنه نه خون پنا مدي چې دا 15 پښ کال کې د کور څخه وتر دي اس درکه زموږ څخه نه څه ار څه څخه درکه په دغه نمبر دی زنګو یې سپاریا وشپته سپاسو یارلس و سلام
زه رحمن شاه نمیزم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتیه د سیمې اوسېدونکی زما یو ورور دی اختر محمد نمیزي چې تقریبا 15 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی عصابي تکلیف لري د کندهار په ولایت کې هر مسلمان ورور ته کوم چیرې چیرې معلومات وي ماته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 1 1 8 4 0 0 0 1 1 8 4 0 0. السلام علیکم.
سلام علیکم زما نوم کریم دی و ازادی رادیو ته می زنګ وهلی دی زموږ یو د اکازوی دی غلام نمیزی د کندهار ولایت کې کور دی دا تقریبا واته کال کیږي چې موږ د شماره لرو نه د موږ شماره لري کچیر دا غز ما زغ واوري نو دا غز ما شماره ونیسی ز په ایران کې ما نو دا به ما ته زنګ وي دا موږ د شماره گیر کو 0 2 1 2 0 1 2 3 1 1 9 یو ری بیا وایم 0 2 1 0 1 2 3 1 9 حتمان که دغه زما زغ واوري دی نو حتمان دې په دغه شماره ما ته زنګ وي غلام نمیزی د کندهار ولایت کې کور دی دا واته کال کې د مشترک نصر لورزم کوي مې مده ګل آغا ورور حتمان دې به ما ته زنګ ووي د خدای په امان.
زه بلال ترخیل ما سره کابل نه اړیکه نه ولا ده ما د ماما زوی ده سنامه د جاوید دا د درې میاشتې کېږي چې نه دره کسه وای ده د کابل په لویه لار باندې ننګرهار خواته کابل او د ننګرهار لویه لار نو نه پوهېږم کابل نه حرکت کړی د ننګرهار په خواته لغمان خواته بیا نه دره کسو ټلیفون مونږ پسې کوو ټلیفون یې خاموش وو که آیا رئیس مونږ هغه اوري او د ده یا عزیزان یا ملګري نو لطفا دې په مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي 0 3 5 3 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
محمد سراجی د ګومن لیول فالیس ازادي راډیو ته تماس کیما د موږ د منطقي یو نفر و چې هغه د ایران په لار باندې اصلي و دوبۍ ته تو ایران په لار ورک شوی د وسه معلومات نه کیږي که چېرته چاته معلومات وي نو د ازادي لارې د موږ ته معلومات راکړي چې هغه ټلیفون شمیره ده 0535 3-4 اویا نو ډیره مننه بګنی که چېرته د معلومات راکړي وسلام
کندال من واند څه خبرې کوم نه پنځه مره ته ځمړې او ملګری ورته یې په ځان په نامه سره چې په دې مسلې په د مارو پور ورته تقریبا د دوه کال کې چې برمچونه درته کتاوي دي چې بل لپاره څه یو کندال شهر ده دوه کال کې چې درته کتاوي دي چې بل له دې څخه ښه نه دي هغه څنګه ورته معلومات چې په دغه شی کې کوي 0 1 0 4
الو السلام علیکم زمانو تا جسمان دی ولایت رضام آمد غزنی ولایت دگیلان ولسوالی در رسنده اوسیدون کایم زما یو ورور په نامه د فضل رسول د اته کاله کې چې له کور نه طرفه دی هیڅ حال او وحال معلوم نه هر مسلمان ورور داسې غام اوري او یا دی په خپل اوري د مهرباني او د اسلامي همدا دې له مخې دې په دغه نفر زما سره تماس ونیسي صفر وسوه ونوي درې سوه دوه اویا وسوه شپږ دېرش شماره یو ځل بیا تکراروم صفر وه نه وه درې وه دوه وه درې شپږ ادادا.
بلی السلام علیکم زه رحمت ولی د هلمند ولایت د مساقله ولسوالۍ نه ستاسو سره په اړیکه یم. زما یو وخت ورک دی د عبدالستار په نامه دی حاج عبدالعزیز زوی دی اصلي موږ د باغران یو. په باغران کې د خود یو شپږ کاله کېږي چې د خپل کوره څخه نادراکه دی. د ده په حق له چا څوک معلومات لري یا دی زما غږ اوري موږ ته دې پر دا شمېره باندې زنګ ووهي. زموږ د پي سي یو نمبر دی 02025255 بیا صفر په پای کې دا زموږ د پي سي یو نمبر دی. هر څوک د په حق له یا معلومات لري یا د علم راغ اوري موږ ته دې په دا شمېره باندې معلومات راکړي یو لکه باندې جایزه ورکول کېږي.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کار کوونکو او دونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ سمې تماس دی ولې زما یو خوی دی صاحب الله جان میز دا دوی مې سکیږي چې د کور څخه وتلې دي یار مسلمان هو که په دغه اړه معلومات دي په دغه شمیره دي زما سره تماس ونیسي صفر وای صفر څلور دوی نوي اته شپېته شپږ شپېته هر ورور ته که په دې اړه معلومات دي لکه افغانۍ جایزه ورکول کېږي. وسلام.
بله السلام علیکم زه محمد داود خکمل د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس. زمونږ د تڼۍ ولسوالۍ یو انډیوال هم دی تقریبا دیرشو کلو په عمر کې دی. تقریبا یو میاشت کېږي چې هغه بې درکه شوی دی د مړه او د ژوندي هېڅ معلومات نه کېږي. کار چا دغه ځوان لیدلی وي په دې شمېره دا زموږ سره تماس ونیسي صفر وه سوه څلوېښت کې ته شل نظیر نه میرایو زل بیا تکراروم سپر وسوا تلویرس پتا شل نویل ناس.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1 یا وریبیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00 02 02 21 12 15.
بلی السلام علیکم زه زړګی خوشحال یم د دمو سړی د انګریانو څخه تاسو سره په تماس کې یم. ما دا کازوی دی په ودین نمیږي د زاودین ورور دی دا یو شپږ میاشت کېږي د کور څخه نه درک شوی دی تقریبا د اوه کالو دی. از مسلمان ورور چې پیژنې هلدلې دی په داسې مېره چې زنګ وهي صفر اووه سوه اووه دېرش پنځه ویشت اووه شپېته. وسلام.
السلام علیکم زرز محمد المن الله د نوزاد لسوالی د ربات کلی وسیدون کیما. زما یو دوا زال زما یو ورور یو وخت شي دا دوا کال او درې میاشت تقریبا کیږي نه درا کړي د ورور نوم ګل احمد دی د ما مغزو سوی دی او هغه شي نشي دی سردار احمد دی میږي د سروار کاز دی دی نو دوی ک زما ژغ اوري په زندان کې یم د یو هرنی وادو تتلی یا هر ځای شي په هر څه وکي زما ځاغه ورې د دې چې معلومات لري څو د دې وخت خلا دا وځي او له دوه د دې نه نه دا غوډا خبره کړې چې دا دوه مر د دې کسان له دې څخه چې په دې نه خپل پولې ده لکه چې یا بنجره لسه وه یا بنجره ما ځاغه ورې دې دا خبره کړې
عبدالحجی د هلمند د ولایت د مساکلات ولسوالۍ اوسېدونکی د پلار نوم یې ګلنور دی. زما ورور دا درې کاله کېږي چې ورک دی. اصلي نوم یې عبدالحد دی، مشهور په کلن یار دی، ګلنور زوی دی. که څوک په اړه معلومات لري دغه شمېره زموږ شمېره ده، زموږ سره دې تماس ونیسي. چا راته ویلي دي چې د سپین بولډک کې په عسکرو کې ولاړ دی.
د په مې د کابل ښار کې چې هر څه ته سره معلومات په دې باندې راځم. سو په اړه ته دې ویست یا زلاس مثلا.
الو السلام علیکم. زه شراسان ګرځې د پښتیا ولایت سره غږیږم. زما زړه اته لاندې میږي. زه به ګوان دا د یو کال کېږي چې هر څه ته معلومات ما ته د په دغه شمېره اړیکه ونې چې سپار وو شپږ پنځه اته دوه شپږ یو پنځه درې. خدای دې وکړي چې ازادۍ راډیو د ما دا پیغام نشر کړي او که هر مسلمان پورته په دې معلومات دي چې هر ځای که نه ما ته دې په دغه شمېره باندې اړیکې ونیسي او خدای وکړي چې پیدا شي. کسان د طبیعتونه مجازونه یې ډېره ګډوډ کړي دي. نه د مرګ معلومات کېږي، نه د ځوان معلومات کېږي. فقط السلام.
سلام علیکم ازادي راډیو. زه محمد وایسه کندهار ولایت خبرې کوم. زما یو ورور دی د دي په نامه مشوا دی. اصلي نوم یې اصلي محمد دی د کندهار ولایت دی چې د پلار نوم یې معلم صاحب دی د مشکلانو په شورن کې کار کوي. د یوه ورور نوم یې محمد ساري، د بل ورور نوم یې لالی دی چې د دغه ورک عزیز پاک هر څوک معلومات لري. موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووهي. په بګران کې بندي وو یو سړی راغلی خو بیا او زه ورکه شوه. موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووهي. صفر اووه صفر اته یو دوه پنځه صفر نه درې. یوازې د تلیفون شماره بیا تکراروم. صفر اووه صفر اته یو دوه پنځه صفر نه درې. السلام علیکم.
زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه دی چې دا څلور کاله کېږي چې نادرکه شوی د خانشین د منچکې څخه او اوسېدونکی د باغران دی. زه به ودین دغه خبره کوم که دا زما د ورور په حساب هر ورور یو معلومات لري یا یو دغه لري. زما هیله ده چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار د کنجلایي د ولسوالۍ څخه نصیب الله جان خبرې کوم. چې زما یو ورور دی چې یعقوب شاه نومېږي. تقریبا د یو نیم کال کېږي چې په کوره څخه نادرکه دی. نو موږ ته هېڅ اوال و دغه موږ ته نه کېږي که دی زما اواز اوري یا دی هر ځای وي یا په یو پسه کې وي یا بل ځای وي یا بل ځای وي دغه زما اواز اوري یا د نورو خلکو سره یې ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي چې زما د تلیفون شمېره ده صفر اووه صفر پنځه دوه دوه شپږ یو دوه پنځه. چې هر څوک په دغه که معلومات لري ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي چې زر افغاني سینی ورکوي کېږي. د ازادۍ د راډیو څخه مننه چې موږ پیغامونه نشري.
که یو هلک چې نوم یې اسدالله عامر یې دولس کاله دی. د پلار نوم یې عبدالواحد د غزني ولایت د ګیلان ولسوالۍ د سپینتک د کلي اوسېدونکی دی. پلار نوم یې کور په کندهار کې په لوی هلک چې د شاولي کور پر پم باندې دی. د څلور دېرشو ورځو راهیسې د خپلې هغې مدرسې څخه چې بلالویه نومېږي د جنډې ولسوالۍ د رسنۍ په کلي کې موقعیت لري نادرکه شوی دی. که څوک په هکله معلومات لري یا چا لیدلی وي په دغه شماره د زنګ ووهي. صفر اویا یو څلوېښت اته شپېته درې سوه اووه اویا. بله شمېره صفر اویا دوه دېرش یو نوي یو سل پنځه اتیا.
السلام علیکم د غزنی ولایت افند ول صالح در سره پټماش کې منو دغه ما اوښنه خور راکړه درې نشکې شنه درکړه نو که چاته معلومات په دې شمار دې موږ ته زنګ وکړي سفرایا نشته ته ډیر څنګه شته ته سفرایا نشته ته ډیر څنګه شته ته ای فامو
بله سلام علیکم ما سلامونه قبول کړئ آزادې یادو ټول اوریدونکو ته په دې لس شبا زما یو د ماما زوی ورته د تقریبا د لس کال کېږي نو ار مسلمان ورته یا په اړه معلومات لري یا د خپل د زما ځا غوري نو د ټلیفون پر دې شمې د راته زنګ ووي چې پر اوسو 15 څلور څو څلور څلوېش نه سو دوالس د ټلیفون شمېره یې ځل بیا چې پر اوسو صفر وای چې پر 15 څلور څلور نه یو دوه ستامه
مننه کوم رو را په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي د دې خبرونې وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه